باشتر ایراد بسازد. تشکر از شما.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. پایل د سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په تېر یو میاشت کې د هزاره ټبر شیګانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات. یوناما نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې تېر میاشت په کابل، بغلان او هرات ولایتونو کې پر شیګانو بریدونه شوي دي. په افغانستان کې پر شیعه مذهب وروستی برید د تېرې جمعې په ورځ په هرات کې وشو چې د دو دیني عالمانو په ګډون شپږ تنه پکې ووژل شول. یوناما د قربانیانو کورنیو ته تسلط ویلی او د شویو پیښو د څېړنې د عاملینو د حساب کتاب او له ګواښ د مخامخ کسانو د خوندیتوب د ډیرېدو غوښتنه یې کړې ده. پر شیعه مذهبو د شویو اکثریت بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلی دی. داعش پر شیعه مذهبو ملکیانو سربیره د طالبانو پر یو شمېر چارواکو او بهرنیو اهدافو د بریدونو مسؤلیت هم اخیستی دی. جاپان له افغانستان سره د 8.4 میلیون ډالر نوې مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې د جاپان سفارت نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې دغه مرستې به د ملګرو ملتونو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مسؤولو لارې اړو افغانانو ته ورسیږي. د دغو مرستو اعلان داسې مهال کېږي چې نن د ډسمبر 4مه په افغانستان کې د وژل شوي بشرپاله جاپاني تتسو ناکومورا 4م تلین دی. ناکومورا د 2019 کال د ډسمبر په 4مه په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لورې په ډزو ټپي او وروسته پر وختون کې ساور کړه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته هغه خبرداری تمدید کړی چې افغانستان ته د نه سفر کولو په هدف یې ورکړی دی. د وزارت نن دوشنبه په یو بیان کې ویلي د پلازمېنې کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو دوامدار او لوی ګواښ لا پر ځای دی. په بیان کې زیاته شوې چې استرالیایي اتباع په افغانستان کې د تښتونې توقیف له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت نه دي ویلي چې د ګواښونو دغه راپورونه یې څنګه ترلاسه کړي، خو خپلو اتباعو ته یې سپارښتنه کړې چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د طالبانو حکومت هم تروسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین له یو وسلوال بریده روغ وتلی دی. د نوموړي د موټرو پر کاروان نن د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې ډز شوې دي. په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مسؤول زبیر شاه غا چې له پښتین سره د لارې ملګری و مشل راډیو ته ویلي دی منظور پښتین پر موټر څو مرمۍ لګېدلې چې یو همکار یې ټپي شوی دی. د نوموړي په خبره په ډزو کې یو مېرمن هم چې لاروی و ټپي شوې ده. منظور پښتین چې په چمن کې د پرلت ګډونوالو ته له وینا وروسته د بلوچستان تربت ښار ته روان و چې برید پې وشو. تر اوسه امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي او د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. اسرائیلي پوځیانو نن دوشنبه په غزې ترنګه کې د سخت دریځ حماس ډلې له وسلوالو سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي جګړه کړې ده. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو د کلابندې غزې په جنوبي د کډوالو په ګڼ مېشته سیمه کې پلان شوې ځمکنۍ جګړه پیل کړې ده. رویترز بیل دې چې د کرم مرګ ژوبل شمېر وښي ویلي د اسرائیل په تازه بمباریو کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اسرائیل او حماس سخت دریځ ډلې ترمنځ جګړه له اوو ورځني اوربند وروسته چې د دسمبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسید بیرته پیل شوې ده. دغه اوربند په مهال د حماس لخوا یرغمل شوي 150 تنه چې ډیری اسرائیلیانو د فلسطین له 240 بندیانو سره تبادله شول. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران به په سوریه کې پر خپلو ګټو حملو ته ځواب ووایي. د دې وزارت وایي ناصر کنعانی دغه څرګندونې نن دوشنبه په سوریه کې تېرونی د اسرائیل لخوا د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د دوو غړو د وژل کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. کنعانی وویل د ایران د ګټو پر خلاف او په سوریه کې زموږ د مشورتي ځواکونو په وړاندې هر عمل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران دولتي رسنۍ د دسمبر په 2مه راپور ورکړ چې په سوریه کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک دوه غړي چې هلته د پوځي سلاحکارانو په توګه دنده ترسره کوله د اسرائیل په برید کې ووژل شول. دا لومړی ځل و چې ایران په غزه کې له روانې جګړې سره هم مهاله په سیمه کې د هېواد ته د تلفاتو د اوښتو خبره کوي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د راپورونو له مخې ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړی دي. په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال هم د ایراني چارواکو د فشارونو خبره کوي.
نیه گفتم شاید نشه.
یوه اونی هم نکیگی چیز ما ورور پولیسو پا مترو که ولی او افغانستان تایی ولی گر دیتوار تر دیری سونسی لگو.
د افغان کډوالو په اړه د ایراني چارواکو د نوي اقدام په باب مو د سیاسي چارو له یو شنونکي سره مرکه کړې ده.
فکر کوم دا په خپل ذات کې یو بل ډول فشار راوستل دي په اوسني حاکمانو باندې چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین دې په خپله سنبال کړي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په چمن کې له یو وسلوال بریده نن روغ ووت.
همدغه چمن ښار کې یو پریس کلب دی چمن ښار او هغې باندې هلته کې نږدې هغې سره ډزې شوي دي. اوس دا نه ده معلومه چې امنیتي چارواکو کې دا ډزې چا کړي دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ایران شپاړس ولایتونو ته د افغانانو سفر منع اعلان کړی او پر دوی بیلابیل بندیزونه لګولی دي. د ایران ایسنا خبری آژانس په کرمانشاه ولایت کې د یوه چارواکي حمزه سلیمانی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي افغانان له دې وروسته نشي کولی په دې ولایتونو کې ژوند او کار روزګار وکړي. له بلې خوا په ایران کې میشت افغان کډوال هم شکایت کوي چې په وروستیو کې د دوی ژوند په ایران کې تریخ شوی دی. جزئیات د امید زهین مل پر رپورټ کې اوري.
د ایران ملي امنیت شورا شپاړس ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز لګولې او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار روزګار هم منع اعلان کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری اژانس سره مرکه کې کړې ده. هغه ویلي چې له دې ولایتونو یو یې هم کرمانشاه ده چې پکې د لیندۍ له اتمې د دې پلان تطبیق پیل شوی او دوی د ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې عملیات هم کړي. هغه په دې عملیاتو کې د یو شمېر افغان کډوالو د نیولو خبره هم ورکړې خو شمېری نه دی ښودلی. حمزه سلیمانی دا خبره هم کړې چې دوی د څه کال لپاره د بهرنیو اتباعو د کنټرول او څارنې لپاره اته بیلابیل اجرایوي کړنلارې عملي کړې دي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د کرمانشاه په ګډون شرقي او غربي اذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، ګیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلاویه، بویراحمد او هرمزگان له هغو ښارونو دي چې د افغانانو په اوسېدو او کار روزګار پکې بندیز لګول شوی دی. د طالبانو حکومت د ایران د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې یوه اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوال بیا وایي له سخت حال سره مخ دي او ورځ تر بلې پرې په دې هیواد کې د ژوند کړۍ راتنګیږي. په ایران کې میشت افغان کډوال شریف متین ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مهاجرین متاسفانه در
لا تیر دو نه راهیسه په ټول ایران کې د افغان کډوال وضعیت ډیر اندېښمنون کیدای. افغان کډوال په ډیر سخت او بد حالت کې ژوند تیروي. پولیس ټول افغانان کاسناد ولري او کنه نسی هغه چې اسناد لري ورته تیروي او بیا د اصفهان کم طبيعي
آسان اسپان.
یو بل افغان کډوال بیا د خپل نوم د نخو دوه پښات ازادي رادیو ته وویل هر ورځ په ډیر شمیر افغان کډوال نیول کیږي او په زور بیارته افغانستان ته شړل کیږي.
هم یې گفتم شاید نشه.
یو اونۍ هم نکیږي چې زما ورور پولیسو په میټرو کې ونیو او افغانستان ته ولې ګرځي. دې ته ورته ډیر سونس
لري.
د یادونه ده چې مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر وحید احمدی په دې هیواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د وستو خبرداري هم ورکړی. هغه ویلی د طالبانو حکومت باید د افغان کډوالو د ستنولو لپاره شرایط چمتو کړي. خو د ایران د کورنیو چارو وزیر دا خبره هم کړې وه چې د طالبانو حکومت ترې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره وخت غوښته. هغه دا خبره ایران ته د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر له سفر وروسته کړې وه. د ایراني حکومت د رسمي شمیرو پر بنسټ په دې هیواد کې نږدې 5 میلیون افغان کډوال میشتي چې له نیمایي زیاتې هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د راپورونو له مخې ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسې دوه او کار کولو منع کړی دی. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادات سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې په افغان کډوالو پاکستان په دې وروستیو کې فشارونه زیات کړي وو. له هغې هېواد افغان کډوال باسي او له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان. خو اوس ویل کېږي چې په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو هم منع شوي دي. تاسو دغه د ایراني چارواکو اقدام څه ډول ارزوئ؟
په ټوله کې خو دا د نړیوال قوانینو سره په ټکر کې ده او بیا په ځانګړې توګه د مهاجرت قانون سره په ټکر کې چې کله دا مجبور وګړي هلته پناه اخیستې ده او یعنی د لنډې مودې دي اکثره له ډېرې مودې نه هلته پراته دي، یعنی نه په اسلامي لحاظ او نه په بشري قانونو په لحاظ دا جواز ورته شتون لري چې د داسې مجبورو خلکو سره داسې ظلم او ستم شروع شي. او له بلې خوا نه زه فکر کوم یو څه نورې ستونزې هم شته، دي هغه دا چې دواړه ملکونه یعنی ایران او پاکستان تقریبا د افغانستان دغه چټک پرمختګ لږ ورخطا کړي دي چې دوی دا بنسټیز کارونو لپاره ډېر په چټکتیا سره یا د اوبو د کنټرول مسله مطرح کېږي. نو فکر کوم دا په خپل ذات کې یو بل ډول فشار راوستل دي په اوسني حاکمانو باندې چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین دې په خپله سنبال کړي او تر څو چې وشي کولای دا هغې نورو چټکو پروګرامونو مخنیوی وشي.
بله سادات صاحب، د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ په وروستیو کې یو لوړ پوړی پلاوی هم ایران ته تللی و او له ایراني چارواکو سره د چابهار د بندر ترانزیت او دغه راز ځینو نورو په اړه خبرې کړې وې او دغه پلاوی تقریبا راضي و له دغه سفره وروسته څرګندونو کې چې دوی وویلې. د ایران کې د افغان کډوالو پر موضوع هم خبرې کړې وې، یعنې هغه اړیکو ته په پام سره چې د طالبانو حکومت له ایراني چارواکو سره لري په اوس وخت کې چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوستي، دا اړیکې دومره مضبوطې نه دي له ایران سره چې دوی دغه فشارونه یو څه کم کړي وای پر افغانانو باندې لې وی خو چې پاکستان پر فشارونه زیات کړي؟
زه فکر کوم دا به د دواړو په ګټه وای، دا به د افغانستان او د ایران په ګټه وای چې دا فشارونه په عین وخت کې د پاکستان سره په سازش کې په افغانانو باندې نه وای اضافه شوی. او بل خوانه هغه کوم ادعاوي چې دوی لري د اسلامي ترحم او مسلمانۍ، یعنی دا ټول د سره په ټکر کې دي. یعنی دوی خپل د اسلام او مسلمانۍ هم تر سوال لاندې دی، دوی خو ځان یو بیلګه بولي په اسلامي نړۍ کې، دا خاص کر په تشیع مذهب کې. نو په داسې یو حساس موقع کې د عمد انساني قوانینو سره په ټکر کې او عمد اسلامي قوانینو سره په ټکر کې دی، نو په هغه لحاظ زه فکر کوم دا به هم هغه راتلونکي اړیکې او مناسباتو ته یو څه زیانونه ورسوي، سربېره په دې چې افغانستان به په خپل ستونزې ولري، خپل ستونزو سره به په خپل یو راز چیر ودری. لیکن دغه په همسایګۍ کې دغه انډول ساتل او دغه ترحم نه کار اخیستل بیا داسې مجبورو خلکو سره په داسې سخت جیمی کې چې دا اوس ترجمه را روان دی په افغانستان باندې، د دې خلکو ایستل یا د دې بیرته شړل او یا د دې لاس د کار اخیستل دا بالکل ظلم دی.
لکه څنګه چې تاسو هم پخپل خبرو کې اشاره ورته وکړه، افغانستان وضعیت هغه څه ده، بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسیمیږي. څه فکر کوي چې د دواړو ګاونډیو د ایران او د پاکستان ترمنځ به د افغان کډوالو په ارتباط د دوی ترمنځ کومه همغږي وي چې دغه څه ورته اقدامات کوي فشارونه زیاتوي پر افغان کډوالو؟
د کلنونو خو همداسې ښکاري، ځکه چې په هم زمانه وخت کې یعنی کله چې پاکستان او هغه یو موقت صدر اعظم داسې تصمیم نیسي چې هغه خپله د اجرایي صلاحیتونو اصلا صلاحیت نه لري، لیکن داسې باید سړی ووایي چې دکې یو د دوی ترمنځ یا منطقوي سیمه ییز یو توافق شوی ده او دا دې ته ورختا دي چې ګواکې دغه د اوبو د مدیریت او کنټرول مخه په یو شکل د اشکال ونیسي سره چې یو څو کاله نور هم وشي کولی سره د مفتي اوبو دواړه هیوادونه ترلاسه کړي. او دا فشارونه په اوسني حاکمانو باندې په یو ډول باندې راولي سره چې دا هم بنسټیز کارونه او هم د سړکونو کارونه په مجموع کې دا پروژې په یو خنډ را پیدا شي. بغیر دغه په دې کوشش وکړو چې جګړې
آیا فکر کوي د افغانستان دغه معاصر تاریخ ته په پام د افغانستان مشرانو فشارونو ته تر اوسه غاړه ایښې ده؟ چا
تر اوسه پورې خو دا تاریخ ښودلې ده چې افغانان به ډېرې سختۍ ګاللي خو چاته غاړه نه ده ایښې، مرګونه یې ګاللي او دوی ته هم باید دا تاریخ په یاد وي او هېڅکله د افغانانو دا پوهېده کېږي هم نه ده.
د سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات سره د افغان کډوالو په اړه د ایران د وروستي اقدام په باب مرکه وه. د راپورونو له مخې ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله نن اسلام آباد ته رسیږي چې په هغه هیواد کې د میشتو هغو افغان کډوالو په اړه چې د امریکا د ویزو غوښتنه کړې او په پاکستان کې منتظر دي له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیاله جولیتا والس نویس به په پاکستان کې حکومتي چارواکو، غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو له استازو سره د افغانانو پر ستونزو خبرې وکړي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت درې لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته سي څو په دې هیواد کې د میشتو هغو افغان کډوالو په اړه چې د متحده ایالاتو ویزو ته یې غوښتنلیکونه سپارلي له پاکستاني چارواکو او نورو ادارو سره یې په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې له دې چارواکو لومړی نن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیاله جولیتا والس نویس اسلام آباد ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په لومړۍ نیټه ویل امې کلیکلي اغل نویس بعد د دسمبر تر اوومې نیټې په پاکستان کې حکومتي چارواکو، غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو اساسو سره د هغو افغانانو په اړه خبري وکړي چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تلو په موخه په دې هیواد کې ځای پر ځای دي. په دې اعلامیه کې نوره توضیح نه ده ورکړل شوې، خو لکه چې پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړي، متحده ایالاتو د هغو افغانانو لپاره چې امریکا ته د تلو قضیه لري د خوندیتوب سندونه ورکړي څو امنیتي ځواکونه یې اخراج نه کړي. په اسلام آباد کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د واتس اپ یو شمیره هم اعلان کړی او له هغو افغانانو یې چې امریکا ته د تلو په شرایطو برابر دي وخت چې د ستونزې پر مهال ورسره په دې شمیره اړیکه ونیسي. خو له دې ټولو سره سره یو شمیر افغان کډوالو شکایت کړی چې پاکستاني پولیس یې ځوروي. خای همدې اندېښنو د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړي چارواکي سفر تړ کړی. پاکستان د اکتوبر میاشتې له پایله په دې هیواد کې د میشتو بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړې او تر اوسه یې د څلور لکو زیات افغان کډوال له دې هیواد افغانستان ته ستانه کړي دي. په ورته وخت کې پاکستاني اکسپرس ټریبیون رسپانې لیکلي د دسمبر په منیټه بعد افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ هم پاکستان ته سفر وکړی او ورپسې به د دسمبر په نهمه د پاکستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي مرسیاله الیزابت هرست هم اسلام آباد ته سفر ولري. د افغان کډوالو د اخراج په ګډون وروستیو کې د پاکستان او د طالبان حکومت ترمنځ اړیکې هم کړکې چنې ښکاري او د پاکستان موقت حکومت طالبان تورنوي چې په افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد سخت عکس العمل نه دی ښودلی چې په پاکستان کې ترهګر بریدونه کوي. خو طالبان حکومت بیا ویلي دوی په بل هیواد کې د نامنۍ مسؤول نه دي او په پاکستان کې ناامني د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
به هم پاکستان کې تم کې یو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین له یو وسلوال بریده روغ وتلی. د نوموړي د موټر پر کاروان نن د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې ډز شوې دي چې د هغې یو همکار ټپي شوی. دغه راز د ډزو کې یوه لاروی میرمن هم ټپي شوې ده. مخکې د ازادي راډیو د مشال څانګې له ایډیټور داود خټک سره په دې اړه خبرې وکړې چې دغه پیښه څه وخت رامنځته شوې او په څه ډول.
د نن تقریبا د غرمې په وخت باندې د پاکستان افغانستان په وخت د غرمې په وخت منظور پښتین تللی او چمن شار ته چې دا د افغانستان پاکستان په بلوچستان یا د کندهار سره چې کومه پوله ده د دواړو ترمنځ الته تللی او په هغه شار کې یو پرلت روان دی. ځایي خلکو چې دی وته هلته په ځایي ژبه کې لغړیان وایي دا هغه خلک دي چې دی د پولې یو خوا بل خواته خپل سامانونه وړي راوړي. نو هغه پرلت تقریبا نن فکر کوم چې پنځه څلوېښتمه یا څلور څلوېښتمه ورځ د هغه پرلت روان دی. نو دی هلته ورغلی او هغه پرلت نن وینا وکړه او له دې وروستو دی بیا روانو تربت تتلو. تربت بیا دی بلوچستان یو بل شار دی چې په هغه کې بیا دی بلوچستان یو پرلت روان دی. نو دی په پام کې نیولی و چې دی بیا تربت شار ته ځي خو همدغه چمن شار کې په دی باندې یو پرسلب دی چمن شار او هغه باندې الته کې نږدې هغه سره ډزې شوې دي. اوس دا نه ده معلومه چې امنیتي چارواکو کې دا ډزې چا کړې دي یا چا نه دي کړې.
مستقیم د سپرلې موټر په نښه شوې ده په ډزو کې.
د سپرلې موټر باندې یو څو مرمۍ لګېدلې دي د چکم د سره چکم یو بل ملګری دی زبیر اغا نوم دی د بلوچستان کې د پی ټی ایم یو مشر دی. هغه مونږ ته په یو غږیز پیغام کې دا وایي چې منظور په موټر باندې درې څلور پنځه شپږ مرمه لګیدلې دي.
څه ویل کېږي چې دا ډزې به چا کړې وي د چالو خو به دا حمله
شي؟ ابتدایي توګه باندې خو همدغه سړی دا زبیر دا د منتدا اوی چې داسې شوي دي چې دا دغه ځای باندې امنیتي چارواکي ولاړو چې پاخې ګلیویز والا هم وو پاخې پولیس والا هم وو او ایف سیم وو. نو اوس ډزې خو دی وایي د ده په وینا چې دا هم د دې د خوا شوي دي یعنی امنیتي چارواکو لخوا. خو دا معلومه نه ده چې په امنیتي چارواکو کې بیا دا چا کړي دي چې ایف سی کړي دي، لیویز کړي دي یا پولیسو کړي دي.
تقریبا نننۍ پیښې ته په پام سره آیا داسې کوم ورته پیخ سره مخه مخکې هم منظور پښتین مخامخ شوی
داسې یو پیخ یو وخشي و پیډیم بټول یوازې منظور پښتین باندې چې پیډیم باندې خړ کمر کوم واقعیا چې و پاغي کې ډز شي وي پوج لخوا او پاغي ډیر کسان وژل شوی هغه وخت کې موسین دا وړم او علي وزیرم پاغه ځای کې او بیا اخر نه پس علي وزیر اونې ول شو موسین دا وړم سو وخت پورې پټو غالبا منظور پښتین په هغه وخت کې نو هغه ځای کې خو پیډیم په کسانو باندې ډز شي او هغه کې ډیر زیات کسان یعنی پنځه شپږ داسې ماته کرش میرن د معلومه خصو کسان باغی کې وژل شي او زخمیان شي مو پکې
سموږ د مشال رادیو ایډیټور داود خټکو چې په بلوچستان د بلوچستان لټ په چمن سرحدي خارګوټي کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ پر مشر منظور پښتین د نننی یو بریټ په باب نور معلومات را سره شریکول د هغه په موټر نن څو مرمۍ لګیدلې دي او د هغه یو همکار او یو لاروی میرمن انټپیان شوی دي تر اوسه د پیښې مسؤل چا یو کوم ډلې نه ده اخیستې
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د اسرائیل په وزوي ځواکونه په غزې ترنګ کې له ما سخت دریزه ډلې سره په جګړه بوخت دي د لویدیزو خبري اژانسونو د راپورونو لمخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو په کلابندې شوې غزه کې خپل پلان شوی ځمکني عملیات بیا پیل کړی دي
د اسرایلی پوځیانو او حماس سغدري زډاله ترمنس چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولی بریدونه ورسته له غبیا پایل شول چې د دوی ترمنس او ورزنای لنمحاله اوربند جمی پور اس پای ته ورسید د دغه اوربند پر مهال د حماس لخوا يرغمل شوی 115 تنه چې تر ډیره اسرایلیان وو له 230 فلسطینی زندانیانو سره تبادله شول رويټرز خبري اجانس لیکلي داسې ښکاری چې اسرایلی پوځیانو د غزې تړانګي په کلابند شوی او د کډوالو په ګڼمیشتې جنوبي سیمه کې پلان شوی ځمکني عملیات هم پیل کړی دي دغه تاریخوالې داسې مهال بیرته پیل شوی چې د اسرایلو نږدې متحد هیواد امریکا پر اسرایلو غږ کړی چې د غزې په جنوب کې د نویو پیل شوو عملیاتو پر مهال د ملکی فلسطینیانو زیان محدود کړي د غزې اوسیدونکو رويټرز ته ویلي اسرایلی ټانکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل سره هممهاله د خان یونس او دایر البلات ترمنځ لوی لاره بند کړي او د غزې ترانګي په درې برخو ویشلې ده د اسرایلو پاوز نن سهار پر ایکس پانه یا پخوانی ټویټر یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته ویلي چې شاوخوا شل سیمه تخلیه کړي اسرایلی پاوز ویلي د غزې ملکانو ته امن سیمه مشخصوي چې هغوی ته کم ځان ورسیږي خو د ملګرو ملتونو چارواکي او د غزې اوسیدونکو وایي انټرنیټ او برېښنا ته د نه لاسرسي له کبله د غلارخونو ته پاملرنه په واقعي توګه ستونزمن کار دی په غزا کې اوربند روسته بریدونکو کې دواړو خواو ته مرګ جوړ لا وخت ده د اسرایل پاوز نن ویلي چې په غزا کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د وجل شوو سرتیرو شمیر شپږ او یو ته پورته شوی دی د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلي چې د اسرایلو په جګړه کې د وجل شوو کسانو شمیر له 15.5 زرو اوښتی حماس سخدري زډلې نږدې 2 میاشتې وړاندې د اکتوبر په 1 پر اسرایلو په بریټ سره 1200 کسانو وجل او شاوخوا 240 نورې برمتا کړل له همغه مهاله تر اوسه پر غزې د اسرایلو غچ اخیستون کې بریدونه دوام لري چې له ورځنی اوربند پراته نږدې هر ورځ د جګړې او مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوې دي
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې مخکې لیدل چې تاسو په غږ څو پیغامونه درته خبر کړو د په کابل کې د برېښنا له پات چاوي او د کابل او دغه راز د یو شمېر ولایتونو د اوسیدونکو د شکایتونو په باب باورې دوی وایي چې د هوا په سړېدو سره برېښنا ته التیا زیاته شوې خو لسه مودې رئیس د برېښنا پرچاوي ډېره شوې ده له بلې خوا بیا د برېښنا شرکت مسؤلینو په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې ښکلي چې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا سیستم چې 50% کموالی پکې راغلی و پرون یکشنبه دغه سیستم بیرته ورغول شو
په داسې حال کې چې د ژمي په رانږدې کېدو سره هوا مخ په سړېدو ده د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د اکثر ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د برېښنا پرچاویانې ډېرې شوې دي د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی جان محمد وایي دوی په ورځ کې د څو محدودو ساعتونو ان کله کله د دقیقو په حساب برېښنا لري
څه وخت کېږي چې ننګرهار ولایت کې د برق پرچاوي ډېره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډیر زیات دی غریبي غربت بیچارهګي بیکاری هم زیاته ده مردم ډیر غریب دي د دوی ټول مشکلات د ژوند هغه په برق باندې دی، ولی دلته برق ډیر کم دی، په ورځ کې دوه ساعت یا یو ساعت حتی یا لس دقیقې راشي، نو نه پوهیږو چې د پارچاوی علت څه دی.
د کابل اوسیدونکی احمد هم ورته شکایت لري او وایي دوی هره ورځ سمه او منظمه برېښنا نه لري.
چند وقت میشه که برقا خیلی پرچاوی زیاد داره،
برقنا پرچاوی زیاد شوی، هر ورځ دی او ساعت لپاره راځي او هغه هم منظمه نوی. د دې سیمې د خلکو ستونزې ډېرې دي، ځکه زموږ ټول کارونه په برقنا پورې اړه لري. موږ غواړو چې دا ستونزه هوار شي.
کارهای مردم د می برق وابستگی داره.
د کابل یو بل اوسیدونکی طارق چې د بوټانو یوه وړه کارخونه لري وای چې نه کور او نه هم خپلې کارخونې ته منظمه برقنا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات برق دائمی یک مو 20 روز میخیزد.
پده ایوه میاشت او شل ورزو که ده برخنا ستون زدوم رزیت شوی چه هر ورز لدریت خطر چلو رو ساتونو پوری برخنا لرو او بس. موک پده برخه که لگرن و ستون زو سرمخیو. حکومت باید ورطا پا مکری. پا زنگری توگه ده تولیدی فابریکو لپارا چه ده سهر لاتو بجو چخد ده ماسپخین تر چلو بجو باید برخنا ولری.
موږ د خلکو یادې اندېښنې او ستونزې د طالبانو حکومت تر واک لاندې د برېښنا شرکت له ویان حکمت الله میوندي سره شریکې کړې، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو یاد شرکت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا په هغه هېواد کې د برېښنا د تاسیساتو له اساسي ترمیم وروسته بېرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلې ده. برېښنا شرکت زیاته کړې د خلم او خنجان سب سټېشنونه او همدارنګه د بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګو، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د برېښنا بهیر هم بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی. دغه شرکت د یکشنبې په ورځ خبر ورکړی و چې د ازبکستان د برېښنا د تاسیساتو د اساسي ترمیم له امله به افغانستان ته د دغه هېواد وارداتي برېښنا 50% کمه شي. برېښنا شرکت دغه شان زیاته کړې وه چې له دغه هېواد څخه د وارداتي برېښنا د اندازې د کمېدو له امله به د هېواد 11 ولایتونه او صنعتي پارکونه د برېښنا له پرچاوي سره مخ شي. د برېښنا له پرچاوي ډېرېدل یو له هغو ستونزو څخه ده چې له څو کلونو راهیسې دوام لري او خلک ترې ډېر ځله سر ټکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګر سږ کال په خپل یوه راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د هلمند ولایت د مسکره د ولسوالۍ څخه د کونجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره درسره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکره د ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاسلیک شوې ده، زموږ خلک سړي سوي تر کابله کړلي، تر ولایته کړلي دي، خو هېڅ غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د دولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي، لکه هغه ورشنابه چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغه سي د نو اوبو د لاسه څه. او بله دومه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګرشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډیر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به موږ پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سوچ پریدم دلته په دې بټی کې دغه زمنګ کم افغانان رونه چې دي، زمنګ من پخپل هم دغه د بټی کار کوي، خو زه تر دې دغه شته د افغانان رونه چې غو ډیر زیات مجبور دي د بټیو کې پراته دي، او دلته په لکاو لکاو روپی دي د بټی والا د ټیکادارانو بیچاره ګان ډیر د مشکل سره مخ دي، بهر هم نشي وته، نو دا اوس تاسو له میسج پرې دم اوس د پولیس یو گاډه راغ او د غبټۍ لره داخل شو. دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي کوم اسناد نه لري. نو کده سی او سیستم برابرېږي د افغانانو د پاره پاره طریقې کده حکومت د لاري کدل ته مثال خبره د افغانستان کوم نمائنده دې دوی دغه مشکل خلک دوی باندې دلته ډیر زیات پیسې دي د مجبورې شپې سبا کوي او د سی خلک بګشته چې هغه کو وطن لزینو غدلاري کریم ورسره نشته.